The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کړي مچې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته د دې ورځې په خبری خبرونه کې هرکلی وایو او ستاسو قربانی یو نن زه منزه شهید
او زه نصر کاکر
نن د چهارشنبې ورځ د کال 2014 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده. ستاسو لپاره په دې خبرونه کې یو شمیر ریپورټونه او مرکې لرو چې دغه ټول موضوعات به ستاسو سره شریکوو، خو لا اول هم تاسو ته وړاندې کوو چې د دې خبرونو خلاصه څه ده.
ترکیې تور لګولی چې په استنبول نړیوال هوایي ډګر باندې برید کې د داعش وسله والی ډلې لاس دی، او بلې خوا په هغه برید کې تازه راپورونه وایي د وژل شوو کسانو شمیر 140 ته رسېدلی او نږدې 250 نور ژوبل دي.
اخوا ملګری ملتونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده شپږ میاشتو پورې غځولې ده، او اوس دوی په قانوني توګه د روان کال اخره پورې پاتې کېدای شي.
او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسله والو 4 د ملیشیا عسکر په ډزو وژلي دي. پولیس وایي له پیښې وروسته یې امنیتي اقدامات اخیستي.
دا او یو شمیر نور مهمه موضوعات لرو چې ستا سره شریکو، زموږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا شراغلسته. لکه څنګه چې وړاندې درته ویل سو، په دې خبرونه کې یو شمیر نور مهم ریپورټونه مرکې او ورسره ویډیوګانې ستاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونې پیل کوو له ترکیې څخه، چیرې چې حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې باندې تور لګولی چې د استنبول په اتاترک هوایي ډګر باندې برید کې همدغه وسله واله ډله لاس لري، او هوډ یې کړی دی چې د ترهګرو د ختمولو پورې به د ترهګرۍ په ضد جګړه جاري ساتي. د ترکیه څخه حال اخلو دا وخت له آزاد خبریال اسلام الدین ساجد څخه چې په استنبول کې موجود دی او لمر سره د سکایپ لاري ملګری سعودي ستړي مسي. اسلام الدین ساجد سبا په خیر علي.
السلام علیکم کاکر سیف، ډیره مننه، ډیره مهرباني،
ډیره مننه له تاسو څخه هم چې له ډیره وخت وروسته مو خبري در سره کیږي. تر ټولو مخه کوم دغه حال راکې چې له دې ځانمرګي بریدونو او د مرګ ژوبلو وروسته په استنبول کې په سړکونو او کوڅو کې تاسو څه وینئ؟
ګورو جی، یو خدار چې کوم د هوایی ډګر غیر چاپیره چې کوم سیمې دي یا دغه خوشا کوم علاقې دي، نو پاغي کې خود پرونه سکیورټی چې دا هغه خکاپی سخت ده، او بلکې نن هم ټوله ورځ د هوایی ډګر هغه برخه چې کوم د دغه چاودنو د وجې نه هغه ته ډیر زیان رسیدلې و، نو پاغي کې بیا د جوړونې کارونه روانو، الته کې سپایان روان وي، سکیورټی چې کوم پولیس یا نور چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه هم په دغه سیمو کې موجود وو. خو بهر په استنبول کې یو سیسټم کم دلته کې مانن وکټلو غیر چاپیرنو، لکه اغه چې څنګه پرون صورت حالو دوردي اغه شانته کې نن دی، لکه اغه رنگي ير نه کتلې کیږي، لکه څنګه چې بیګا د شپې کم صورت حال مخې تر روانو، یا چې کم ير با یا کم په ټوئیټر باندې یا په سوشل میډیا باندې منګه کتلو چې لکه په خلکو کې یو ير ترخه کتلې کېدله، خو ژوند نن هم اغه شانته کې روانو، لکه څه بدلون پکې نه ښکارې د چې کنه د خلکو په ژوند کې ير دا یا خلک یریږي یا د ورونه بهر نراوځي یا په سړکونو نراوځي، جون هم هغه شند روان دي لکه څنګه چې دوره دي پرون دوره دي روانو. دویم پکې دا و چې لکه د حکومت لخوا نه هم چې کم پلټنې دي هغه روان دي، او دغه کېدل شي چې نن ناوخته پوری یا سبا چې دی په دغه اړه باندې چې کم د پلټنو ادارې دي یا تحقیقاتي ادارې دي هغه هم خپل یو بیان جاری کړي چې لکه څنګه چې وزیر اعظم لخوا نه دا خبره ویلې شوې ده چې دوی تخکاریږي دا چې په دې کې چې کم داعش ترهګر ډله ده دا غي کې لاس دی، یا دغه ځانمرګي برید کوونکي چې دی هم دغه ډلو سره مطلب تعلق لرلو، ځکه چې دلته کې په ترکی کې د دین وړاندې کمې چاودنې شوې دي، که په انکارا کې شوې دي، که په استنبول کې شوې دي، نو هغه په اړه باندې هم حکومتي چارواکي دغه خبره کوي چې لکه هغه چاودنو او په دې چاودنو کې چې دی نو څنګه سم مماثلت پکې پکې دي، ځکه دوی دا خبره کوي چې د دې په شابانه دغه داعش ترهګر ډلې لاس ته دي.
او اسلام الدین ساجد صاحب، یو بل خبره چې په ترکیه کې په خپل چې د یو اسلامي ګوند حکومت او همدارنګ تورونه لګول کیږي چې په شام یا سوریه کې د اسلامي تندروانو عملاتړ هم ورسره دی، او په خپل بیا دا هم ویل کیږي چې د کورد یاغیانو سره په جګړه باندې بوختي او د دې ته الته عام خلک او حکومتي چارواکي څنګه ګوري دومره فرق یا تفاوت په پالیسیو کې
ګورجی یو خو لکه دلته کې چې انکه څنګه تاسو هم ذکر وکړو چې په شام کې کم حالات روان دي د ترکی سره دا غوی پوله لګیدلې ده او هغه پوله ته کې منګه چری نیو ګورو نو چې کم داعش ډلې ده یا چې کم دغه کورد یاغیان دي یا چې کم دوی پی کے ډلې ورته وایي چې د کم پزت باندې د ترکی په سیده په دغه سیمو کې پوځي عملیات هم روان دي نو لکه دا چې الته کې دنن چې کم صورتحال دي د دوی د داعش پزت باندې الته پوځي عملیات روان دي ته پیګه پرځت باندې هم د دوی پوځي عملیات روان دي ځکه خو دوی دا خبره کوي چې لکه په ترکی کې د نن کچری دا کې سم پیخي کیږي یا دا کې سم بریدونه کیږي نو هغه ځکه دغه ډلې دلته کې کوي چې د دوی دغه ډلو پرځت باندې په خپل سرحدي پولو کې پوځي عملیات روان کړي دي او دا وی چې کمی جالي دي هغه جالي دوی ختم کړي ځکه دوی د رد عمل په تور باندې په ترکی کې د نن دا کې سم پیخي کوي دویم چې کم د شام حوالے سره یا د عراق حوالے سره کوم د ترکی خپل یو پالیسی دا نو دته کې عام چې کوم خلک دي نو هغه خو چون کې هغه ته پاګه نظر باندې ګوري چې د دوی کوم حکومت ته چې کوم پدغه سیمو کې کچري هغه ګروپونه دي چې کوم د ترکی په ځد باندې ټوپک راوچتای یا د ترکی په ځد باندې ګام اوچتای نو د دوی حکومت کې دغه په ځد باندې ګام اوچتای نو دا ټیک کوي نو لکه عام خو دلته کې یو تاثیر چې کوم په خلکو کې دي نو هغه دا دي دویم چې کوم دي نو لکه څنګه ماته تاسو ذکر وکړو چې کچري داعش ته یا پی کے کے ډلې دا نو هغه خو د کی د نظر د لاندې لکه دوی دا وایي چې دا ترهګر ډلې دي دوی چې دینو په دغه سیمو کې ترهګری کوي دوی چې د ترکی په دغه سرحدي پولو کې ترهګری پیښ کوي نو په دې وجه باندې د دوی چې دینو د دغه ډلو په ځد باندې دا کیسه پوځي عملیات کوي یا د خپل په ځد باندې په دغه سیمو کې د دوی ګامونه روان دي
ډیره مننه اسلام الدین ساجی صاحب د تفصیل راکولو او کور ودان د ځان پام ساتي
ډیره مننه
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی ور ایج او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیا سوینیس خدمت اوریدونکو څنګه چې تاسو د اسلام الدین ساجد نه هم ورسته تفصیل واوریدلو چې کومه پیخه ځانمرګي بریدونه په استانبول هوایی ډګر کې شوې دي او پکې یو څلوېختنان وژل شوې دي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي ورسته صورتحال دا دی چې هوایی ډګر بیرته پرانستل شوې دی او بیرته هم د تګراتګ لپاره پروازونه جریان لري په دې حق لباندې یو ویډیوئی راپور چې زموږ همکار موش جلیل تاسو ته وړاندې کوي په ګډه به سره وګورو
د ترکی چارواکو وینا ده چې د استنبول نړیوال هوایي ډګر باندې د تیر نه شپې تر سره شوې ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د وژلې شوو شمېره یو څلوېښتو ته رسېدلې ده په وژلې شوو کې سلی ریش د ترکی وګړي او دیارلس بار ملکیان هم شامل دي د ترهګرۍ په دې پیښې کې وژلې شوو بار ملکیانو کې د سعودي عرب 15 وګړي د عراق دوه او د چین ایران ازبکستان تیونس اردن او یوکرین یو یو وګړي شامل دي په دې بریدونو کې 200 یو کم څلوېښتنان جوبل شوي هم دي د برید وروسته د استنبول اتاترک نړیوال هوایي ډګر په مکمله توګه تړلی شوی و کوم چې اوس بیرته کلاو کړی شوی دی ترکیش ایرلاینز ټول پروازونه بیرته شروع کړي دي چې پکې د امریکې او استنبول ترمنځ پروازونه هم شامل دي د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم ویلی دی چې درې ځانمرګي برید کوونکي د تیر نهې په ورځ ټکسي په ذریعه ایرپورټ ته راغلل او خودکار وسلې سره ډزې شروع کړې او چې څنګه پولیس والا نږدې راغلو نو ځانمرګي چاودنې وکړې یو عیني شاهد وایي
ټو بمپس ایکسپلوډ ګن شاتس الاوډ اند پیپل اکچولی لی ډاون اند
زه به می چاودنې او ګن شمیر ډزې وشوي خلک د یره نه پزما قسم لاستل او یقینا چل تډیره غډوډی او یره تر هوا خو 100 منټه وروسته پولیسو مونږ ته د تختیدو لار اخودله او مونږ او تختیدو او د ایرپورټ په تېخانه کې نږدې یو غنټې پورې پټو ما ته نه د معلومه چې څومره خلک وجل شوی او جوبل شوی دي تر اوسه چا هم د دې بریدونو ذمہواری نه ده قبول کړې خو وزیر اعظم یلدرم ویل دي چې ابتدایي پلټنو نه داسې اشاره ملاوي شوی دي چې دا برید د ترهګر ډلې داعش تندلارو تر سره کړی دی په ترکی کې تیر کال نه اوسه پورې څومره 14 شوې دي د هغې ذمہواری یا خو کورد ملیشیا او یا بیا تر هغه ډلې داعش قبوله کړې ده د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویل دي چې د استنبول ایرپورټ باندې د بریدونو مقصد د بیگنا خلکو وینی او تکلیف په ذریعہ د دوی حیوات په ضد پروپیګنډا کول ده. په استنبول باندې حمله رستو د امریکای خارجه وزارت امریکایي وګړو ته خبرداری جاری کړي چې اولسی او سیلګری ځایونو ته تلو په وخت ویخ بیدار اوسي. د استنبول کمال اتاتورک هوایی ډګر د یورپ دریم مشهور ترین هوایی ډګر دی او تیر کال 6.5 کروڑ مسافرانو استعمال کړی و.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سیو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې په امریکا کې میشته مسلمانان ځوانان چې کم دي هغوی په پراخه کچه د مسلمانانو په ضد بیانیو او امریکا ته د مسلمانانو په راتګ باندې د بندیز لګولو په غوښتنو باندې اندیښنې څرګندوي او وایي چې دارنګه بیانیې شایي چې ښه اغیز ونه لري. وایس اف امریکا هم د ځوانانو د دې اندیښنو په باب پرون د سه شنبه پر ورځ په نیوزیم کې یو بحث برابر کړیو. د دې بحث نور حل د زلاتیکا هوک په ریپورت کې درته ماوش جلی وړاندې کوي.
په امریکا کې قریبا 3.3 میلیونه مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د ټولې آبادۍ نږدې 1% جوړیږي او تمه ده چې راتلونکي 3 او 4 لسیزو کې به دا شمیره 2 چنده شي او کال 2040 پورې به مسلمانان په امریکا کې په دویم نمبر غټه مذهبي ډله جوړ شي. ځوان مسلمانان وویل چې مسلمانان یو شان فکر لرونکي ډله نه ده. د امریکې سینټ لوئس ریاست اوسیدونکي اویا روز اکتاس وای چې مور یې د عیسائی مذهب منونکي امریکایي وه او پلار یې د ترکی سره تعلق لرونکي مسلمان وو.
افن ټایمز پیپل ټرای ټو سپلټ اټ انټو ماډرټ مسلمز اند کنزرواتیو مسلمز، بټ دیرز ا لټ اف ډایورسټی پاس دټ.
اکثر خلک مسلمانان ټولنه په سخت دریځه مسلمانانو او روښان فکره مسلمانانو کې تقسیمولو کوشش کوي او مسلمانانو نه دا پوښتنه کوي چې دوی خپل ځوانان د تندروی نه بچ کول لپاره څه کړل. خو څوک هم دا پوښتنه د سیانو یا نور مذهبي ډلو نه کوي. دا ټولنې هم د تشدد چیلنج سره مخ دي.
په غونډې کې موجود د سومالی امریکایي ځوانانو غړي محمد حسین وویل
a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young, there's a lot of identities.
دا یقیناً چې یو لوی جدوجہد دی چې تاسو نه صرف امریکایي مسلمان نه بلکې تور پوستکی سومالی هم یې. خو خوش قسمتۍ سره زه په امریکا کې زیږیدلم نو دا هغه مسلو نیم ښکار شوه کوم سره چې کډوال په عامه توګه مخ وي.
په غونډې کې برخه اخیستونکو ګیله وکړه چې په امریکا کې مسلمانانو لخوا ترسره کړی شوي جرمونو ته میډیا ډیره هوا ورکوي. په جارج واشنگټن یونیورسټي کې د افغان طالب علمانو تنظیم یا افغان سټوډنټس اسوسییشن صدر مرسل محمد ویل
whenever a muslim does something like that it's all over the media, there's so much attention to it, but if a westerner
چکل هم یو مسلمان د قسمه یو جرم ترسره کوي نو ډیره زیاته توجه ورته ورکول کیږي. خو که غرب سره تعلق لرونکي یو تن هم دغه جرم وکړي نو زما په ګومان د هغې دومره اغیز نه وي.
په عراق کې زیږیدلی عثمان الطالب ویلي چې په امریکا کې د مسلمانانو لخوا د جرمونو ترسره کېدو شرح د نورو ډلو په مقابله کې ډېره کمه ده.
نو
یقینا زموږ لپاره پیغام دا دی چې خپل ځوانان جماعتونو ته راولو، مسلمانانو دسترو او تنظیمونو ته راولو او نورو خلکو سره د رابطې موقع ورته ورکړو.
په امریکا کې د سیډن ادارې پیو ریسرچ لخوا شوې تازه سیډن تر مخه په امریکا کې دا وخت د دې دیش لکه مسلمانان ژوند کوي او کال 2015 اخره پورې به دا شمیره قریبا 2 چنده شي. په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړې ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په موټر باندې د برید حال به هم په دې خبرونه کې در سره شریکو. د دې ترڅنګ به تاسو سره د یو سندرغاړي راشد خان مرکه هم شریکو چې د اختر لپاره آیا سندرې ویلې دي کنه دی ویلې. له جو ریډیو سره اوسئ. او زو د برسلز لوري ته چیرې چې د اروپایي ټولنې مشرانو د یو غونډه کړې ده او د برتانیې د اولس لخوا له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو د فیصلې وروسته د دوی لومړۍ غونډه وه. او د اروپایي ټولنې مشرانو همدې غونډې ته ویلي دي چې برتانیا دې زر تر زره له ټولنې څخه د بېلېدو په باب خپل اقدامات وکړي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې منزه شهید وړاندې کوي.
د برتانیې د ولس په فیصله دغه هیواد د اروپایي ټولنې د غړیتوب څخه وتلی دی. د برتانیې 1% نفوذ برتانیې ته د اروپایي ټولنې څخه د وتلو رای ورکړی دی او 99% خلکو غوښتل چې برتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې شي. د دې پریکړې څخه وروسته په سمدستي توګه برتانیې او نورو نړیوالو هیوادونو پانګو بازارونو ته هم په لویه کچه زیان ورسېدو. د برتانیې کرنسی یا پیسې کوم چې پاوند دی هم په تیرو ډیر شکلونو کې دومره نه وغورځیدلې کوم چې د دې فیصلې نه وروسته ښکته شوې ده. د اروپایي ټولنې مشران هم په دغو پلانونو بوخ دي چې څنګه د راتلونکي اقتصادي کړکیچ مخه ونیسي. د چهارشنبې په ورځ یو سمیټ یا سرمشریز غونډې کې به د حق لباندې نور بحثونه هم کیږي. ویل کیږي ځینې هیوادونه هم د برتانیې په فیصلې ډیر قهر دي او داسې امکانات دي چې پر برتانیې ځینې بندیزونه ولګوي او اقتصاد ته به یې هغه مهال لوی زیان ورسي. اروپایي ټولنې مشرانو د برتانیې نه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د خپل جدا کېدو پروسه پیل کړي او دا یې هم ویلي چې نور برتانیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب هیڅ شان ګټو څخه نه دي بهرمند. داسې ښکاري دا سمیټ به د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لپاره آخري سمیټ وي چې پکې ګډون لري، ځکه چې حکومت یې ونه توانېدلو چې رایې اچوونکو دې ته وهڅوي چې اروپایي ټولنې کې پاتې شي. ډیوډ کیمرون ویلي برتانیې او اروپایي ټولنې ته پکار دی خپل ترمنځ ډېرې نږدې اړیکې وساتي او غواړي چې په تجارت، امنیت او نورو همکاریو کې سره لاس یو کړي. خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو لیږلي پیغام کې لیکلي دي برتانیې ته پکار نه دی چې د نن وروسته د نورو هیوادونو څخه کوم خاص رویه یا برخورد تمه ولري او همداشان ورته د اروپا په مارکیټ کې د ننوتلو لپاره خاص رویه نه کاریږي. اخوا بیا د جرمني چانسلر انګلا میرکل هم برتانیې ته په سخت سره ویلي دي چې دا کار نور امکان نه لري چې برتانیا خپل ګټې وغواړي او خپل ذمواري هم پوره نه کړي. دا د اروپایي هیوادونو لپاره یو لوی کړکیچ ښکاري او د خپل راتلونکي په تړاو ډیر اندېښمنه هم دي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
نو عزت منو اوریدونکو او لیدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د افغانستان او پاکستان په حق لدی. افغان چارواکي وایي د هیواد ختیځې برخې ته د داعش وسلوالو له پولې اخوا د پاکستان نه ورغلي، خو زیاتوي چې د وسلوالې ډلې پر ضد به خپله جګړه جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن ننګرهار ولایت کې د سفر پر مهال مطبوعاتو ته ویلي دي چې د داعش وسلوالو سره پاکستاني اسناد نیول شوي، خو بیرته به یې تر پولې ور اړوي. په دې حق لباندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل رپورټ کې.
افغان چارواکو تور لګولی چې د افغانستان ختیځې برخې ته د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال له پاکستان څخه ورغلي وو. د چهارشنبه پر ورځ د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې جاچ اخیستو لپاره د سفر په وخت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل
دوی د پاکستان راغلي دي، د دوی اکثریت د ده هغه ملک ده تابعیت اسناد داری ده دوی سره ده مرکزی آسیا ترکستان یو ځای سوي دي او ده دوی سره ده خلیج ده هیوادو ترکستان په نامه ده داعش هم ورسره یو ځای سوي دي ده دوی شمیره په سلهاوو ده نه په زرهاوو هغه شمیره چې په زرهاوو وه یو نیم کال مخکې هغه اوس په سلهاوو ده و سلهاوو ته راکښته سوي دي
پاکستان د هغه د تورونو ته جواب نه دی ویلی خو دواړه ګاونډي هیوادونه یو پر بل د ترګرو د روزنې ساتنې او ملاتړ تورونه لګوي شاغلی اتمر ننګرهار کې د خبري غونډې په وخت د ډیورنډ په لنجمنې کرښې هم خبري وکړې
په فکر کې مو هم ونه ګرځي چې د سې یو افغان د تاسې پیدا کړي چې په ډیورنډ سره خبري دا هغه لعنتي او مصیبتي کرښه ده چې زموږ د ملت پر سینې تېره سوې ده او په دې هکله به بني ادم درسره د خبرو لپاره حاضر وي دا اول شرط دویم شرط چې په هیڅ وجه د هیڅ شرایطو لاندې د افغانستان دولت حاضر نه دی چې په خپل ملي حاکمیت باندې د هیڅ اثر
د سه شنبه پروز د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې ویلی وو چې افغانستان سره په 2600 کیلومتر اوږده پوله باندې د ازغن تارونو د لګولو پلان لري
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري زموږ ټوله خپرونې تاسو کولی سئ زموږ په ویب پاڼه باندې وګورئ ولولئ او همې واورئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivaradio.com او اوس هم یو رپورټ لور ته ځو په پاکستان کې حکومت اعلان کړی دی چې په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشته افغان کډوالو د استوګنې موده د روان کال د دسمبر تر یو دیرشمې نیټې پورې غځولې ده د ملګري ملتونو اداره چې د کډوالو لپاره کار کوي یو ان ایچ سی آر هم د دې خبرې پخلی کړی دی نور تفصیل ورباندې راکوي د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر له اسلام آباد څخه
د پاکستان حکومت تر مخه دا وخت شاوخوا 14 لکه رجسټرډ او هم د غومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال دلته اوسي د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه د روان کال د جون د میاشتې په 13 نیټه ختمېدونکې وه خو زریه وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم له اړخه یو ځل بیا دغه نیټه تر شپږ میاشتو یعنې د روان کال د دسمبر تر میاشتې پورې زیاته کړې سوې ده تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ختمېدونکې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه هم وزیر اعظم تر شپږ میاشتو پورې زیاته کړې وه د دې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې د یون ایچ سی آر مشر فلیپو ګرانډي پاکستان ته په درې ورځنی سفر راغلی و خپل د سفر په مهال فلیپو ګرانډي د صدر ممنون حسین د سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ او سلاکار سرتاج عزیز سره لیدلی او د دوی سره د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې و د یون ایچ سی آر مشر خپل دغه سفر په مهال اعلان کړی و چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه کیدونکي افغان کډوالو کورنیو ته ورکول کیدونکي پیسې به دوه چنده کړی سي په دې اړه په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر ویاند دنیا اسلام خان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
دا غوښتنه د حکومت افغانستان او د حکومت پاکستان د دواړو غوله افغانستان نقدی مرسته بوس ډبل سی یعنی هغه افغانان چې پخوا $200 فی کس ورکول کېدل هغه به اوس $300 فی کس ورکول کېږي. نو سې امید داری چې هغه افغانان چې د افغانستان هغه علاقو ته ځي چې چیرې امنیت ستونزه نشته هغو سره دونه مرسته وکول سي چې هغه واپس که تګ غواړي افغانستان ته د دوی سره د نقدي مرستې په لاره باندې زیات مرسته وشي او دا مرسته چې ده دا به جاري مطلب دا د یو مختصر وخت لپاره نه ده. هر څوک چې غواړي چې خپل خوښ ته راځه افغانستان ته ولاړ شي هغه کولی شي چې یو انحصار پېښور چمکوي یا به لیلی کوټې ته راشي او دا پیسې به دوی د افغانستان رسېدو بعد انکیشمنټ سینټر کې ورکول کېږي.
د فلپو ګرانډي وینا وه چې یونیسیر به د ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په ګډه د کډوالو سره سره د دوی د کوربو سره هم هر ممکنه مرسته کوي. د دې څخه وړاندې افغان حکومت دغه کډوالو نیټه تر کال 2018 پورې د زیاتولو خواست کړی و خو پاکستان دغه کډوال زر تر زر خپل هیواد ته لیږل غواړي. ولې چې د پاکستان حکومت او د فوج وینا ده چې دغه کډوال په اقتصاد باندې د بوت سره سره د هیواد امنیت ته هم لویه خطره ده. په تیر ورځو کې سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي وو چې د ضربې اس په نتیجه کې وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه تښتېدونکي تراګر په کډوالو کیمپونو کې خپل پټ ځایونه جوړ کړي دي. دوی دا هم ویلي وو چې وخت راغلی دی چې دغه کډوال په عزت سره اوس خپل هیواد ته ستانه سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د ډیور ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو ته به دا وایو چې تاسو کولی شئ د ډیور ریډیو هغه ویډیوي راپورونه او تازه رپورټونه چې نور دي ټول د ډیور ریډیو په فیسبوک پاڼې باندې وګوري، دغه ټول ستاسو سره شریک شوي دي. نو تاسو کولی شئ چې د غیزینه دغه ټول راپورونه وګوري. راځو یو بل راپور ولوري ته چې په تیره یو میاشت کې خیبر پښتونخوا پولیسو شاوخوا داسې 2000 افغان کډوال نیولی دي او بیرته د هغوی نه 400 تنان یې افغانستان ته لیږلي دي. پېښور کې میش افغان وګړي دغه ګیلې کوي چې دوی د قانوني اسنادو برسیره پولیس دوی زوروي او دوی سره زورونه کوي. په دې حکله باندې نور تفصیلات ټول تاسو وړاندې کوي د ډیور ریډیو خبریال مدثر شاه په خپل رپورټ کې.
په دې اړه چې ډیوه راډیو د صوبایي حکومت ویان د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل 2 کاله وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې افغانان به په عزت خپل وطن ته واپس ستانه کیږي.
2 سال پہلے ہماری کیبینیٹ نے فیصلہ کیا تھا صوبائی حکومت میں کہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ ان کو اب باعزت
زیادہ تکڑا دا کڈوالو معاملہ دا مرکزی حکومت سے افران پا مخ کی اڑی او یو این ایچ سی آر سرا تڑون ہم مرکزی حکومت لاسلیک کئی خو صوبائی حکومت مرکز تخواس کرده دا چه نور دا افغانان و دلتا اسیدو مودے کی اضافہ نکئی زکا چه دا دای ٹول بوج پا صوبی وی او زمان پا اقتصاد پا دی اغیز غرزی گی. خو بلخوا پیخور کے میشتا یو افغان حاجی ادم خان چې دوسیه دو قانوني اسناد لري وای افغانان دلته نه خو پچا بوج دي او نه هم جنایتونو کې ککړنو بیا حکومت ولې د دوی د وستو اراده لري.
ولا چې زمو غوښتنه خدا ده چې افغانان چې څنګه وخت دی د وستل خو بي خي صحیح دي لازم نه جنما او مګم کچيري بیا دولت دا تصمیم نشي نو دا خپل ملک دا او بنک زور باندې خو
بل خو د تورخم د پولیو په سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پیدا کېدو نه پس پیښور کې افغانان ځان غیر محفوظه ګڼي او هم دې لړکې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د تاریخ انصاف چیرمن عمران خان سره بل ورځ لیدل هم کړی دي او ورته خواص کړی دی چې پولیس د افغانانو د زورولو څخه ډډه وکړي. خو مشتاق غنی وای پولیس صرف غیر راجستر شوي افغانان نیسي او راجستر شو ته هیڅ تکلیف نشته.
زیادہ جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں یہ ان رجسٹرڈ مہاجرین کی ہوتی ہیں. رجسٹرڈ مہاجرین کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کو
دا پدا سے محال دا چد ملگرو ملتونو دا کڑوالو لوئی کمیسون یا یو این ایچ سی آر پر رسمی تو کا پاکستان تخواست کرے دے چد افغان کڑوالو دلتا اسی دو مودے کی دے نورا اضافہ اکڑے شی. خو باقی دا تڑون بد وزیر اعظم نواز شریف ملک تا دوا پسائی نپس پلسم جولائی لاسلیک شی. خو دا خیبر پختونخوا حکومت دا مودے سیوا کول مخالف تے او دا سرا پورنا ہم دی چی پل نلسم جولائی بد افغانستان یو اعلی ہیت پاکستان تراشی او د کډوالو په معاملہ باندې آواز وزیر اعظم نواز شریف سره ویني بلکې وزیر اعظم پرویز خټک او گورنر اقبال ظفر جګړه سره به هم ملاقاتونه وکړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو رادیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو او سمزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې یو غړی او د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ فرات الله بابر په حکومت باندې ږغ کړ دی چې د پاکستان حکومت د بيدرکه کسانو په باب نړیوال پروتوکولونه لاسلیکي. د نوموړي له خولې چې په پاکستان کې د بيدرکه کسانو په شمیر کې ورځ تر بل زیاتوب را روان دي او زیاتره هم په بلوچستان، کراچۍ او قبایلي سیمو کې بيدرکه کیږي. هم په عین حال کې د بشري حقوقو د یو سازمان مشري امنه مسعود جنجوا ویلې دي ډیو رادیو ته چې زیاتره کسان چې تشتول کیږي دا د پوج استخباراتي ادارې ورکوي. نور تفصیل هم د پیرولا شاه په دې رپورټ کې.
ډیو رادیو سره خبرو کې سینیټر بابر تور لګوي چې حکومت د خلکو د جبري گمشدګو د واقعیاتو مخه نیولو کې سنجیده نخکاری او یو خوخ حکومت د فوجي استخباراتي ادارو دایره کار د سارنې لپاره خصوصي قانون جوړولو کې دلچسپي نه اخلي. نو بل خو د سینیټر بابر په وینا حکومت په دې معاملې د نړیوال رورولې ته جوابدهې نه بچ کېدو لپاره جبري گمشدګو په اړه نړیوال قانون لاسلیک کولو نه هم ډډه کوي.
نمنګا پرون په کمیټه کې دا دوباره دا اډاو کا چې تاسو د دې انټلیجنس ادارو د پاره څه قانون سازي وکړي ځکه چې په دوی باندې خامخا کړ الزام لګي نو د دوی بدنامي هم کیږي او حقیقت پته نه لګي چې دا ګمشدګي کې څوک انوالو دي. لیکن الزام په دوی باندې خلک لګي نو خپله دا وی چې تاسو د دې قانون سازي وکړي نو هغه قانون سازي اوس پورې نه ده شوی. نمنګا پرون په کمیټه کې دا دوباره دا اډاو کا چې تاسو د دې انټلیجنس ادارو د پاره څه قانون سازي وکړي ځکه چې په دوی باندې خامخا کړ الزام لګي نو د دوی بدنامي هم کیږي او حقیقت پته نه لګي چې دا ګمشدګي کې څوک انوالو دي. لیکن الزام په دوی باندې خلک لګي نو خپله دا وی چې تاسو د دې قانون سازي وکړي
ڈیو ریڈیو سر خبروں کے دا بے درک خلق و دبازیاب لپارا کارکون کی اور شخصی تنظیم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس مشرا آمنہ مسعود ہم دا فرات اللہ بابر درائے سر اتفاق لے رہی.
بالکل رشتیا خبر ہے واقعات دیر زیاد شوی دی اور علاقوں باندے دا سے چل رہی جی پنجاب کی مڈیر گھٹ جنوبی پنجاب کی مڈیر گھٹ آپریشن شروع شوی دی اور کے پی کے کو آخ مخ کی مڈیر زیاد کورونا روان شوی دی اور دیر زیاد پلک اچت شوی دی. نو زمونگ سٹیٹسٹکس دا سے دی چی زمونگ سرا 70 کسان آلریڈی رجسٹر شوی دی پر دی کال
د بشری حقوقو ملکیو نړیوال تنظیمونو شمیرې خای چې دی او محتاط اندازې تر مخه صرف بلوچستان ایالت کې د لسو زرو نه زیات تنان بې درک دي او د پاکستان په کچه د بشری حقوقو د سارنې تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه صرف تیر کال بلوچستان ایالت کې د لادرک تنان یو سل یو پنځوس کیسونه مخې ته راغلي دي خو د پاکستان د حکومت لخوا جوړ کړی شوی تحقیقاتي کمیشن تر مخه کمیشن ته تر اوسه پورې صرف درې زره دولس د لادرک تنانو کیسونه رپورټ شوي دي او کمیشن دا دعوه هم کوي چې په دغو کې یو زر څلور سوه یو کم پنځوس بې درکه تنان بازیابه کړي شوي دي د پاکستان سترې محکمې بلوچستان امن او امان کیس کې په صوبه کې د خلکو د جبري بې درکه کیدلو ذمهوار فوزي استخباراتي ادارې ګرځولې دي د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه کې سینیټر فرحت الله بابر د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو کې ترسره کیدونکو کاروایو باندې هم یو ځلې بیا پوښتنې راوچتې کړې دي او خپل هغه دریځ تکرار کړی دی چې د دغې ځانګړې عدالتونو کاروایو پټې ساتلو په سر اندېښنې راپورته کیږي فرحت الله بابر د حکومت نه فوزي عدالتونو کې د کیسونو د اورېدنې په وخت د انساني حقوقو د کمیشن د یو نماینده کې نولو مطالبه هم کړې ده چې د فرحت الله بابر په وینا په داسې کولو به د ملزمانو کوروالو ته دا تسلي وي چې دوی ته د خپل قانوني دفاع کولو پوره موقع ورکړی شوې ده پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیور ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي وایس آف امریکا ډیور ریډیو یې جواب درکوي وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې
در منو اوریدونکو او لیدونکو یو ځل زو د بلوچستان ولورې ته دا مهال چې بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په یوه برید کې د ملیشې څلور عسکر وژلې دي دا پیښه نن د چهارشنبې په مازدیګر مرکزی ښار کوټه کې ترسره شوې ده او دوه بیلابیلو وسلوالو خبریالانو ته په ټلیفون باندې په کوټه کې په اف سي د حملې ذمهوري په غاړه اخیستې ده او دا یې ورته د دې پخلی کړې دی بلې لورې ته دا چې علی بن سفیان په نوم یو کس د لخکری جنگوي او بل یو تن د ټي ټي پی شهریار محسود ډلې له خوا په اف سي د حمله جدا جدا داوی وکړلې په دې حق لباندې تفصيلات سدي تاسو ته ټول وړاندې کوي حمید سمسور د کوټې نه په خپل ریپورت کې
چارواکي وایي دغه پیښه نن مازیګر د کوټ شهر پر ډبل سړک باندې رامنځته شوله د بلوچستان د ملیشه قوایان د دغه پیښې پخلی وکړي او وی ویل چې د سوی رایفل یو گاډی د بیا رغونې لپاره دوی د کوټ شار ډبل سړک ته د مرمت لپاره بیولې وله ناڅرګند وسلوالو له لانګو پلازې سره نږدې پر دغه گاډی باندې ناڅاپه ډزې وکړې
د پیش پر ځای باندې موجود د پولیسو ډی ای جی چودری منظور وویل
یہ سی کے چار اہلکار یہاں ورک شاپ پہ اپنی گاڑی لے کے آئے ہوئے تھے ریپیئر کا کام کروانے کے لیے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ چاروں جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یہ ایف سی کی ٹارگیٹڈ کلنگ کا واقعہ ہے
دا د ملیشه قواو څلور عسکر وو چې خپل گاډۍ د بیا رغونې لپاره دلته راوستلې وه پر دوی باندې ډزې سوي دي چې څلور واړه په حق رسېدلي دي دا د ملیشه قواو د عسکرو د دپی وژنو پیښه ده چې امنیت خوندي ساتونکي ادارې هدف ګرځېدلي دي عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي پر موټرسایکل باندې سپاره وو د دوی مخونه پټو په سملاسي ډول په تیښته کې بریالي سو له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي ادارې پولیس او یو ټیپ راغلل شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله پلټنې پیل کړې دي ډبل سړک د کوټ ښار د ګاډیانو د مرمت او د سپیر پارټ لپاره یو مهم تجارتي مرکز ګڼل کېږي دلته د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره زیاته وي شخصي هسپتالونه هم ډیر شته
یې پچھلے ایک هفته سے ان وارداتو میں تھوڑی سی تیزی آئی ہے جس میں کل پولیس کے چار جوانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا
په دغه پیښو کې لتیری وی ونې ځخه لږ اضافه شوې ده چې تیر شپه یې څلور د پولیسو عسکر ووژل او نن بیا دغه د ملیشه قواو عسکر وژلې ته دغه پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی په بلوچستان کې په روان کال کې پر پولیسو او پر ملیشه قواو پر دواړو باندې بریدونه ترسره کړي
د روان کال د فروری د میاشتې پر اوومه باندې د کوټي پر کنداري سړک باندې لکچاري سره نږدې د ملیشکو او پر کاپلا باندې ځانوژونکي برید وسو چې په نتیجه کې د څلورو ملیشکو او عسکرو په شمول لس تنه وژل شوي وو. ډیر کسان بیا ټپیان وو. په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده، خو د دې باوجود د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری دا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع په سلو کې 80% ښه شوی ده. په روان کال کې په بلوچستان کې نه یوازې پر اپسي بلکې پر پولیسو باندې هم تر 12 زیات بریدونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې و ډیرست نږدې پولیس وژل شوي دي، تر 500 زیات بیا ټپیان شوي هم دي. د زیاتره تیرو پیښو مسولیت طالبانو یا بلوچ وسلوالو ډلو په سر اخستی. حمید سمسو، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تر یو بل ریپورت لمغه به تاسو ته وایي چې لدی خبری خبرونه ورسته په شپه په خیر خبرونه کې به تاسو پروګرام اوري. د لوبو توپکونه او توپنچي چې هم د اختر دروازه په مناسبت باندې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او امکان دی چې په قبایلی سیمه او نور برخو کې په ډیر زیاش میر او ماشومانو ته د خرڅول لپاره راوړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې د لوبو چې کم توپکو توپنچي دي د پزید به اقدامات کوي او په هیڅ صورت به نه پرېږدي. هم په عین حال کې مدني ټولنې هم د غوښتنه لري چې حکومت باید لا نور پیاوړي اقدامات وکړي. د شپه په خیر خبرونه به هم په دې موضوع باندې وي. تاسو هم کولی سئ خپل نظر را سره شریک کړئ په دې خبرونه کې. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. بل شمیره ده 0800-00-09-0. د پروګرام کوربه به وي بیروز خان. اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې حکومت د ځنګلاتو د ریبلو د مخنیوي لپاره نان ټیمبر فارست په نوم باندې یو پروژه شروع کړې ده او داسې ونې او بوټي به کری چې په دارو درمل کې کارېدای شي. حکومت وایي چې ګټه به و عادي خلکو ته هم وي. نور تفصیل د ملک وکاس په دې ویډیو رپورت کې.
آب و هوا کې اهم کردار د غټو او پخو ونو بوټو دی. چرته چې ونې بوټي کمی وي هلته موسم ګډوډ وي. د پښتونخوا صوبه په 40% ځمکه ځنګلات دي او هلې ځلې روانې دي چې په صوبه کې دا ځنګلات زیات شي. ځنګل نه مقامی خلکو ته خوراک سره د آبادۍ د پاره لرګي هم ملاویږي، خو مقامی خلکو لرګي د آمدن ذریعہ جوړ کړه چې ځنګلات او موسم ته ترې زیان ورسېده. نو ځنګلات شعبې یو نوې څانګه اوخکا چې د نان ټیمبر فارست په نوم یادیږي چې د ادویاتی بوټو باندې کار کوي چې په دې ځنګلاتو کې پیدا کیږي. مختلف ان جی اوز هم په دې ډیر کار وکړ. د غواجه دا چې مقامی خلک اوس د دې ادویاتی بوټو پیژنګلو کولی شي. یو مقامی کس کریم بخش وایي چې ډیر بوټي دوی د خپل علاج لپاره استعمالوي او دغه بوټي هرڅوي هم چې ډیره ګټه یې تر الله سکړي.
انار سپینه ورسته بیا چې کم دی نو حکومت دا یو خپل یو محکمه جوړ کړه چې د دې ټیمبر سرکار نشته نن ټیمبر خاص دی په دې ادویاتو بوټو په دې باندې کاروبار کوي. دا ټول هغه بوټي دي کوم چې دی قرشی والا یا دغه دی تزیه هغه دغه کوي دی او نو دا دی د ځنګل نه منتقل کړه دی نرسری ته او په دې نرسری کې دی دا زیاتې ته دیغه تخمونه کوي ځکه په ځنګل کې خو دې تخم نه وي همونږ د جړلو نه وباسو خرڅ کو نو هغه تخمونه بیا دی وړي او نور ځای کې لکه اوس په خو دور خېله کې یو غټه نرسری دی نه بیا هلته کې جوړه کړه تدی جن دا بوٹی موٹی وڑو بلکہ زیاد تخمنو علماء مہیا کرا او یوے چ کم دے پ مٹی نہ شات چفریال وت یوال تے جوڑا کرا
دوی ادوی چ دے ادارے یو قسم ونا ہم د زیان نہ بچ کرا چ ڈے رقیمتی وا او دل تور سرا ظلم روان و
نان ٹمبر فارس وال چراغ لے دو اگی ولے گے دو پ جنگلو کے اگے تا چاپیرا کم ایریا کے چ داغے اگا نو نسل لا ختو اگے محفوظ کو چاپیرے تے کنڈا تار و لگاو داگے جی اگے نم بنیا دے هغه بنیا چې کم دی اوس هغه میډیسن نومې مال نه راځي چې هر څه دی داغه یو هغه دغه چې کم دی هغه کم ویکسین چې دی هغه په 45 روپۍ باندې یو ویکسین داغه خرڅی دی او موږ خلک هم داغه هغه پوستکی او داغه هغه کم پاڼه چې ده هغه موږ خټکو او هغه موږ د کینسر د بچاو لپاره کله چې کینسر ولګي خو بیا بغیر دغه غټ علاج نه کیږي خو د بچاو لپاره چې کم دی موږ هغه استعمالو.
دلته د اورو نه پس او په عام حالاتو کې په زرګونو قسمونه ادویاتي بوټي ملاویږي. د کم قیمتونه چې ډیر زیات دي عوام د خپل آمدن ذریعہ دغه ونی بوټي وګرځوي چې ماحول هم بچي او د دوی کور هم روان وي. ملک وقاص خان ډیوه ټی وی ریډیو.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دے چی پا عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چی ہم خدای او ہم جانان دے دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے
دا ہر جمعی پورز دا پاکستان پا وقت دا ماسخوتن دا نهونا تر لس بجو پوری دا تصوف او صوفیانو پا اڑا دا خصوصی بحث اور دل مہروی تو
اولیدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه د تل په شانس موږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخیستې ده.
د نشئی موادو د کاروبار او د دې د استعمال له سببه په دنیا کې ډیر ملکونه دا وخت ډیرو سنگینو اولسی او اقتصادي مسلو سره مخ دي. امریکي او یورپی ملکونو د دې زهرجن لعنت د مخنیوي د پاره خپل سرحدونه ډیر مضبوط ساتلي دي. خو باوجود د دې د نشئی موادو کاروباریان په سناس ډول د انساني ژوند د دشمن مواد دی ملکونو ته ننوستو کې کامیابیږي. بیا هم په یورپ او امریکا کې د نشئی موادو د کاروباریانو د پاره هغه سزاګانې نشته کمې چې د درېمې دنیا ملکونو او په خصوصي توګه اسلامي ملکونو کې د خلکو لا مقررې کړې شوې دي. په زیاتره اسلامي ملکونو کې د نشئی موادو کاروباریانو او سمګلرانو لا د مرګ سزاګانې مقرر دي. په دې ملکونو کې یو ملک ایران هم دی چرته چې د نشئی موادو کاروباریان په مجرم ثابتېدو غرغره کولی شي. خو نن د برطانیې په ګارډین اخبار کې ایران کې د نشئی موادو کاروباریانو له د مرګ د سزا ورکولو په مخالفت کې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی په ایران فشار دی چې د نشئی موادو کاروباریانو له د مرګ سزا ختم کړي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې ګڼو یورپی ملکونو ایران کې د نشئی موادو د استعمال او د کاروبار د مخنیوي د پاره ورکیدونکو مالی امداد په ایران بند کړی دی. د نشئی موادو او د جرایمو د مخنیوي د پاره د ملګرو ملتونو دفتر تیر کال ایران د پاره د ملکونو لخوا د 40 ملیون ډالرو د مالیت د یو پروګرام د منظورۍ باوجود ډیرو یورپی ملکونو دې مقصد له ایران ته ورکیدونکې مالی امداد بند کړی دی. په دې یورپی ملکونو کې د برطانیې نه علاوه اټلی، جرمنی، آسٹریا، ډنمارک، آیرلینډ او ناروی هم شامل دي. ګارډین لیکي چې د ایران دوه سترو چارواکو تیرو ورځو کې نه یوازې د نشئی موادو په مخنیوي کې ایران سره د نړیوالې مرستې د نه کېدو شکایت کړی دی، ولی د ایران لوی سرکاري وکیل محمد جعفر منتظری په سامراجي ملکونو د نوي کل په نشو کې د اخته کولو تور هم پورې کړی دی. ایران د افغانستان گاونډي ملک دی چرته چې د دنیا د ټولو نه زیات اپیم پیدا کیږي. عمدغه وجه ده چې افغانستان کې د نشئی موادو د ارزانۍ له سببه د افغانستان زلمه کل په قسمه قسم نشو کې انخته دی. خو بل خوا د سنگینو سزاګانو د معاف کولو د پاره د جوړ ریپ ریونومي تنظیم ډایرکټری مایا فوا د پانسای خلاف اوسلو کې د شپږویشتمې عالمی غونډې په موقع ګارډین ته ویلي دي چې په ایران د نشئی سیزونو د مخنیوي د پاره ورکیدونکو امداد ایران کې په دې جرم کې بې کچه زیاتو خلکو ته د پانسیانو ورکولو په وجه بند کړی شوی دی. تیر کال په ایران کې زر کسان پانسی کړی شوی دی چې د نیمو نه زیات پکې د نشئی موادو د کاروبار مجرمانو. خو ګارډین لیکي چې په روان کال کې ایران کې صرف 200 پانسیانی شوی دی او ایران اشارتن داسې ویناګانې هم کړی دي چې هغه د نشئی موادو د کاروبار په سر د مرګ سزا ختمول غواړي. گارڈین اخبار د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې په ایران کې د مرګ سزاګانی د ایران عدالتونو کې ناس سخت دری د قاضیان ورکي څوک چې د صدر حسن روحانی د اعتدال پسند حکومت د ولقینا بهر دی.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د سهار له 6 بجو څخه د پاکستان په وخت او د افغانستان په وخت له 5:30 بجو څخه زموږ خبرونې واوري. د پاکستان په وخت 9 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8:30 بجو پورې په دې کې نیم ساعت خبرونه او بیا له هغه وروسته د بیبي شیرونو خبرونه د ځوانانو سټوډیو او ورسره نور هم یو شمیر موضوعګانو باندې تاسو خبرې کولی سي. زموږ له همکارانو سره د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-03 او یو ار بیا یادونه درته وکړو چې له دې خبرې خپرونې وروسته به تاسو زموږ په سټوډیو کې بس اوري په خیبر پښتونخوا بلوچستان قبایلي سیمو کې د اختر په مناسبت د لوب توپکونه او توپنچی چې په زیات شمیر هم و ماشومانو ته د خرڅولو لپاره راوړل سوي دي او حکومت وایي چې د دې په ضد به اقدامات کوي. په دې خبرونه کې هم تاسو برخه اخیستای سئ. اوس راځو د یو مرکې ولوري ته چې د پښتو د کلاسیکل سندرغاړي راشد خان سره زموږ خبریال عدنان بیټنی کړی ده او راشد خان وایي چې د اختر لپاره لس نوي سندرې ثبت کړې دي چې د اختر په موقع به جاری کوي او دغه به په کیسټونو یا سیډیانو کې نه وي بلکې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې به وي. نور تفصیل هم دې مرکه کې.
او زما په دې اختر کې ما یو لس وطني سندرې مې ریکارډ کړې چې هغه خو ټولې د پښتو او د پښتونولۍ سندرې وي. پرون ریهرسل زمونږ په سټوډیو کې ټکر سټوډیو کې او نن به مې سبا خري به موږ ریکارډ کړو. هغه به هم پرون هغه به زه په خپل نیټ باندې په سوشل میډیا به بس هغه به خپل مینوال ته بس هغه به ورکړم. د اختر پر ځ ته هغه ټولې سندرې به موږ ورته سره د ویډیو ورکوو. او بل دغې نه علاوه زما چې کوم اوکا بینډ دی کوم ډله ده کې زه ایز اے سنګر یم پکې وکلسټ یم پکې نو د هغې زمونږ یو سندره را روانه ده چې د هغې ویډیو مونږ په 37 پروډکشن باندې کوو په اسلام آباد کې. نو د هغې هم ریکارډینګ روان دی. د وطني سندرو چې دي ځکه چې هغه د سمج او د غوږ کې خودو والې سندرې دي د عبرت والې سندرې دي نو هغه بس ویډیو ورس مونږ کړي دي. خو اختر درې څلور تیر شي نو خلک چلک په کلار شي نو هغه به مونږ ځکه ورته هغه به په کلار به ریلیز کوو چلک خلک ورته غوږ کې دي.
او دا راته ویلی شي په دې کې زیاتره د کومو شاعرانو زیاتره تاسو سندرې راخیستې دي؟ کاغه غزل وي کاغه نظم وي.
اجمل بابا کلام دی پکې. استاد خان کاکا په کور کې زرمبار وي. او د تاسو احتجاج کوم د نن یو کال مخکې ویلو چې د باسین یوسفزی هغه پکې دی. بل پکې چې دی دا شترال دا بولان دا خیبر د عزیز ماندروال یو خصه ترانه د نظم دی هغه پکې دی. د سایل سے پکې دی یو کلام دی چې پښتون یم زه. بل پکې د ملنګ جان بابا یو کلام دی پکې. د میرویس یوسفزی پکې یو کلام دی پکې. نو داسې دا ټول کلامونه مې داسې د پښتو د دې راغستې دي چې خپل ځای دا خواهش چې د نظمونو یو پروگرام کم پورا
دغه پختنه تاسو وختي په خپل باندې هم شکایت وکړو دا پختنه سندرغاړي چې کم نوې کول روان دي او ډیر زبردست کارم کوي خو دې هر څه په خپل باندې کوي سره دې پر پلیټ فارم نشته چې دې یو ځای ته ورسوي نو دې بنیادی وجه تاسو په نظر کې څه ده
دا اصل کې کاروبار نه دا فن دی او فن چې د جذبات او احساساتو سره تعلق لري او فن چې د پیسې پسې دي ځونو پسې نه ځي خامخا ولا چې زبر دوبه ما تاسو خبرم سي دا چې دي کې خرچه ډیره زیاته کیږي او هغه مر انکم نشته نو د دې سپورټ د پاره دا چې موږ موږ په خپل شوق لګیو چې سوره هدا پورې کې دي شنو کیږي خو کدا چې حکومت صحیح طریقه باندې لکه مثال هغه خلک وګوري چې دغه په صحیح طریقه باندې راهنمایو کی لا داس فنډز وغیرہ ورته ایشو کی نو کار به نور خجو
لکه زما خبره مطلب دا و چې یو خدل تزمونګه داس اکیډمی نه وینو په حکومتي کسبونه چې هغه دی تاسو غو نه ګلوکارانو سرپرستی و کی دین علاوه زمونګه اکثر دی پنجاب ګلوکاران وینو چې هغه په ډیر لند وخت کې او ډیر اوچت مقام ته ورسی خو زمونګ دی علاقې چې کم ګلوکاران دی هغه هم ډیر جت مهنت کوي او ډیر خسته کلام او ډیر معیار وباسي خو هغه ته هغه مقام نه ورکړل کیږي کم چې دی حقدار وي
پنجاب یې زمونږ په تعلیم کې ډیر مخ کې دی هغه په ټیکنالوژي کې زمونږ مخ کې دی مونږ هغه سي مخ کې نه یو تللی هغه زمونږ په کیمرا ټیکنالوژي کې مخ کې دی ایډیټینګ وغیرہ کمپیوټر دی زونه کې هغه زمونږ ډیر مخ کې دی هغه د پاره خپل لکه دا بوم ویم چې هغه د پاره دغه څه څوک عوام دی جو کېډیټ نو دغه څه مشران دیم ټول جو کېډیټ نو هغه بزده ویم چې هغه حکمرانان چې کم دین هغه ولا کارم کې وګورت په لاور کې غټ انډستری او دغه څه اسلام آباد کې لکه چې کم خلک اوسې کم لکان مونږ وینو هغه د پاره مختلف ورکشاپس وغیرہ کې یو لږ زمونږ هلاکی کې امن او امان داسې نشته چې داسې قسمه ایونټس وشي
او راشد خان په تیر وختونو کې پښتو موسیقي ډیر زیاته پالوټ ټری و خو اوس بیا چې کوم ټریک دی هغه واپس روان دی او پښتو موسیقي چې دا هغه سوچه جوړیږي خو تاسو موږ بلا تجربه وشو اروېدون کې چې دی هغه کم کیسه موسیقي خو خوي او په دې کې انسټرومنټس کم دی میوزیکل پښتنو علاقو کې هغه کم خلک زیات خو خوي
نو د زمونږ چې کم دا فوک موسیقي دا او ژوندۍ موسیقي دا نو دا رښتیا دی نور اروان وخت زبر دوه مچ اوس ورو خلک دغه نم دغه شو مازغی ته دغه شو دغه کم ټنګ ټنګ د کمپیوټر وغیرہ چې کوم را روان وخت پر ازي جون دی موسیقي ته بلکې اوسم خلک زبر دوه په دینوستای کې ختم وي مونږ مو زیات تر الکانو به مثال لایو موسیقي خو خو لو
او اخر نه پښتنه بدر نو کو راشد خان تاسو په خپل هم یو مؤثر او زمون کتلې دي ستاسو څنګه خبره وکړه چې د پښتانه فنکاران چې دی هغه اکثره تعلیم ته توجه نه ورکوي خو تاسو تعلیم اوس په کومه پروسه کې د کوم ځای ته مو درولې دي
زما خو چې دنو ایم فیل اینڈ پی ایچ ڈی کې زه روانم سټوډنټ سم دا چې تا ټلیفون کوم دا ټرم پیپر ته ناشته ما هغه لیکم ادا دی ان بس دام ختمې دوول دې ایم فیل بس پورا دی بس بیا به ان شاء الله چې پی ایچ ڈی ته کنورټ کیو
ډیر مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو سره خبرې وکړې
ډیر ستاسو مننه ډیو رادیو ډیر مننه
د امریکا غږ ډیو رادیو ته په دې پتا لیکراو لګي وایس اف امریکا پښتو ډیو رادیو 330 انډیپندنس اوینیو واشنگټن ډی سی 20237 یو اس اے
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او تاسو به چیرته ځئ ناز موږ سره کولی شئ چې ملګری اوسئ زمونږ همکار بیروز خان صاحب رازید او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي ستاسو سره به په یو ښه موضوع باندې بحث هم کوي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون هم وکړئ او هغوی سره خپل نظریات هم شریک کړئ او د دې خبرونې قربانه زمونږ نظر شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو سلوړه او آباد اوسئ.